Пиждеви, помандзани хатицки да возят лашоколу с рамрастан си Коалай. Баракс, да си ми печера и возятва, да би субатакви. Да па асаски, да Исраил ау Палестин да сули проса, шен да Оалай си. По хамде хабари конфрански да Туркия улас маша Раджаб Таяб Ордухан уел, че да байтул макадас пара да Америка да джамхур рейс да урусти прикли по Оранди, да Маскау ау Анкария да риз яудай, ау дуара да иктам по мандзани хатицки, да би субатай, да амер по тога пежени. د امریکا ولسمشر د دسمبر په شپږمه نیټه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت پلازمینه ده او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوي. د روسیې جمهور رئیس هم همداراز له ترکیې سره په دفاعي برخه کې د یو شمېر موافقو د لاسلیک خبره وکړه. په دې اړه د ترکیې ولسمشر څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي په راتلونکو اونیو کې سره ګوري او له روسیې سره به د S-400 میزایلو د سیستم معامله بشپړه کړي. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان سشکال څو واره سره وکتل او په مکرر ډول یې پر ټلیفون خبرې کړې دي. ترکیه، روسیه او ایران په سوریه کې د بحران د حل لپاره په هڅو کې یوې خواته دي. د روسیې او ترکیې روابط په 2015 میلادي کال کې چې د ترکیې هوایي ځواکونو له سوریه سره خپلو پولو ته نږدې د روسیې یوه جټ الوتکه وویشته خراب شو. وروسته بیا په انقره کې د روسیې سفیر ووژل شو، خو دواړو هیوادونو په وروستیو دوو کلونو کې د اړیکو د ښه کولو کامیابي هڅې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواخاد ریاست تسنیم د ادبی ژوند په اړه کې رپورٹ آ رہی
جدید غزل پسر خیلانو کشمار دے د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوہ سړیو
سازیان د ساز دیوی تاری علی پاړه راتګ گیږي
په لاس برخه کې اته برخه د جاپانی دی چې دا زیاوی په مطلوع په دغه کې خلق بندارونه کې یا د دریا سره یا د ډولک سره یا په اسلامي زربغلی سره شوکیان سره دی دا سره غزلی وایي جاپانی
لاندې کایت د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی او شعر که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو، همایون واد د تیری ونی فرنگی خبرون راو روی.
د پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د چارسدې زولې په سواتو کلي کې زیږیدلی و او له شاوخوا اوویستو کلونو راهیسې په کراچیو کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړې په رنځ مبتلا و چې د تېرې دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه سا وخته. روح دې ښاد وي. ارواخا تسنیم پنځه کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې څه که دا واری ویده شوم، دا مې کوم رنګ کشید کړی، چندرن، منتخب خوشحال او اتویشتم نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خپرونه کې د ارواخا تسنیم د ادبي ژوند په باره کې رپورټ هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منزل شپه د اتلې د میاشتې په 15مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منزل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتلې او هنر دواړه سره کشیر دي، زه خوشحال به پکې ونیسم. هنر د علم او عمل لارشود خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی، د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای شي تصادف سي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده میکنند. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم
دا خاغلی باوری تر وینا ورسته دا هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولستل شول او د هنر د عالی شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبرې وکړې. نو موړی د هنر د شورا راتلونکو پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوي هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي ونې په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګي تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د الو په ذریعه غول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا غول شو. د موسیقي تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او ریا سارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کرکتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم له موږه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شېبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډېرو دنګو څوکو یې ناسته وه روتې ښاد وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن در واښه د هنري ژوند په باره کې رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کرکتونکي ریاض تسنیم تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له آره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې د درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او دارواخات تسنیم نږدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاض تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو ښه پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبرې چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاض تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا دا په خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاض تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی، د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلې دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کړو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره
اروخات تسنیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ د رڼاګانو په ښار کې بلکې په لرې او بری پښتونخوا کې د خپل غزل سره داسې روښانه ساتلی و چې رڼا یې د پښتو مؤثر شعر په چاپېریال کې تر هره ځایه رسېدله. تسنیم له ژوند سره د مینې، له خپلې خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخات تسنیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر و لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپله لار درلوده، او په خبره چې د هغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپلې ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ریاض تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کار چې خپل لارې درلوده، چې په ډېرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاض تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یوه سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپلې ټولنې او د پښتني معاشري د بدریو محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غځیږي. ریاض تسنیم په خپله شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته زیور کړی دی.
د تسنیم شاعري د لویو شاعرانو په څیر اکثر د خپلې ټولنې تصویر وړاندې کوي او په ډېرو بیتونو کې د پښتانه وطن بده ورځ لیدل کیدی شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان السیار در وخت تسنیم نثري لیکنې ته په اشاره وایي:
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې د هغې کوم علامتونه راوړي، کومه ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغې څومره مضامین لیکلي دي، هغې څېړنې کړې دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې دا پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغې سره شامله کړي.
هر وخت تسنیم پر شاعرۍ سربېره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند د کره کتنې په لړ کې د ریاض تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي:
له دې ورخوا ریاض تسنیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلود. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړې توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به.
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپلې ناروغۍ پر مهال په روغتون کې لیکلی و، او د خپلې ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستی، د تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولي او وایي:
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی، چې هغه د د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاحنګار مو، ډېر ظریف طنز به کوي، نو په هغه کې چې ته ولولې ډېر ظریف طنز یې پکې کړی دی. بیا د دې تر څنګ په هغه کې ډېره ژوره تراژیدي پرته ده، په هغه کې ډېر عجیب رومانیت پروت دی که نه. نو د ده چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د ده خوندوره وه، هغه د کلاسیک لهجه پکې وه، د پښتو د سوچه شاعرۍ خوږوالی پکې، همداسې د ده په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نچور موږ دا راایستی شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعرۍ سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره دی سره سرسري چلند نه دی کړی، بلکې دا ټول د یو مسؤلیت په توګه منل او د یو مسؤلیت په توګه ترسره کړی.
د پښتو دروان شعري بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لروبر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خواشینیو خپګان ښودلو تر څنګ هغه ته د عقیدت په ایزونې د وړاندې کولو په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تابیا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر په ګډون یو شمېر نورو سندرغاړو د ریاض تسنیم غزلې په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی تود هرکلی کړی دی.
تسنیم تو غزل کشتے جڑما اور خدے چیتا زل دشتے جڑما اور
بنجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږول کیږي. په بلوچي ساز کې لا غژکې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او رستربلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. زه هم آلمانی موسیقي پیژندون کې بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکو جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولی. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولی او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه داسې وایي:
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیادي په متلو په دغه کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اسلامي زربغلی سره شوکیان ور سره دي. دغه سره غزلې وایي جاپانیانو د دریا سره پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي. Thank you.
دی راگ پاڑی راگ دی پجی کیم داس یو شکل دختو پاڑی خلق ویل خو منتا داس وچ پدا سورونو باندې چې څوک یو شی پیژنې پاغه وختو کې شاید لږ کسان پیژندل ډیر خلق نه پیژندل چې پاڑی کم سورونه دی یا څو سور پنځه سور راگ دی دیو طرف د بل طرف او سور راگ دی دیو طرف پنځه سور د بل او دا سورونه نو چاته نو معلوم دی مثلا کم سور لګی رساله لګی ریل لګی ګندار لګی مدن پنچم نکات دیوت زاد صاف دی دیغه خاصم په داس شکل باندې چې اوس وره مکمل لګیږي نو په داس شکلو باندې دا چانه وي دا وخت چې استادان پیدا سول موسیقي مخ ته ولاړل اوس ګرد ونرمندان ډیرو نرمندانو زه دغه سورو څخه باندې دی پیږي نو دغه سورو څخه دی کار اخی په سرګم باندې پیږي نو مکمل دی غزل مل ته په سور کې راځي لا یې په سور کې راځي ټول شاعر سور
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه په مینوالو کې ډیر والی راغلی بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړی او اسري سوي خو بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي
زله سره څو شول چې مینې ور پوری خندلې وو زام نه پېګم وګ می جبر خلم دا نکل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مېن خوره کې ته څور پېښ شوی
ډیر زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید د نواب یو خلی لور بچي مین وو نو میده د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لوړ غندې مينونک ستر کاوه لنه محرمه نارینه او سره یې لید کاتنه کیدل دا پټیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوږ مې غندې ګرځې کړکې څنګ ته په چوکۍ ناستوه کتابونه په لوستل دستنې په کار به بوختوه لخپل خدمتګاری سره بغه کیدل او یا به یې لکړکې څخه ته باندې د سین او د با ننداره کوله یو ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورید آواز له لرې ځای راتلو خو اثرناک و او د مین وون د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله پیغلې مین وون د باندې وکتل په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل اورې ډیر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مین مونږ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي، دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم، دا بدله ماته بولي. د مین مونږ جذبې پارېدلې وي، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې، ورته یې وویل، زما بادارې، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین مونږ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچو چې د سندر مار څیره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړه یې سږي کېده. مین مونږ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړه یې د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړه د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړه یې راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین مونږ پیغمجن انداز خپلې خدمتکارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی، مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین مونږ پلار سمدستي یو نوکر واستو چې د دې سندرې سندر مار ومومي. نوکر له څو ورځنۍ اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، تو خو یې راولان. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین مونږ کوټې دروازې ته ورغله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مین وونګ د کوټې د وره شاته ودرول شو او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل. نوکر د مین وونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکي د وره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مین مونږ چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مین وونګ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ، او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مین وونګ ښکلې خاپیرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مین وونګ زړه بې واره دربېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډیره ښکلا یې هیڅ وخت نه و لیدلی، لکه د نکلونو ښاپیره یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و، زړه یې د مینونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړ چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دی خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولی کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینون خندا یې اورېده او داسې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ را ووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د دغه سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تیرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونکي ته واستوه چې د چایو پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راښکته کړه، د باندې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه را چلېدله. مینونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا وریاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بېرحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مینونګ د کب نیونکي سندره د ورستی ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مینونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا په د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هیر شوی خوب غندې د روح په تل کې راوي خیدله او ازنګ به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منې سي نقيبه کر احتيا شيخو، ما ته پیاله منې سي نقيبه کر احتيا شيخو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیالې ته تګي.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې سر لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلې مې د پوهنتون په سړکونو پسې پاته شول. یوه لاس لیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم، فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا بحال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو را خلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز لسره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دې خوا ها خوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکې نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشاره وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کښېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادر برن بیادره وقفه یې نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیاید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي. درنو اورېدونکو دا تانسې تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا ها خوا وخت ضایع نه کړي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
پستر دکی میں خوب شاہر مست جتا دپے غلطوب شاہر رنگ و رنا دزل میں توب شاہر زمہ تک مل دلے ون توب شاہر جن میں نمنا